درنو دوستانو ستړي مشي دا ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې مو زه اجمل اند له خپل نورو همکارانو سره هرکلی کوم. په دې خبرونه کې د خبرونه زیاته برخه ستاسو د خوخي سندرو او ستاسو پیغامونو ته څنګه لشي، خو په فایل کې خبرونه او ریپورتونه لرو. په ریپورتونو کې اوري چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د پلازمېنې کابل د خام نیت په خاطر ثابتې بې اغېزې پوستې لرې کوي او پر ځای ګرځنده ګزمې او ناڅاپي پلټنې ډېروي. خو تر هر څه مخکې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د کابل ښار د امنیت د ښه کېدو لپاره یو نوی امنیتي پلان ترتیب کړی دی. طبیعي پیښو ته د رسیدګۍ په چارو کې د افغانستان د دولت وزارت هیله ښیي چې د اسلامي همکارۍ د سازمان غړي هیوادونه به په افغانستان کې له وچکالۍ ځپلو سره مرستې وکړي. او د شمالي کوریا مشر خبرداری ورکړی که واشنګټن له دې هیواد سره د بندیزونو د لرې کولو په برخه کې خپله ژمنه عملي نه کړي، کوریا به له امریکا سره په اړیکو کې نوی لوری ولټوي. بشپړ خبرونه واوري. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د کابل د امنیت د ښه کېدو لپاره یو نوی امنیتي پلان ترتیب کړی. د دې وزارت مرستیال ویان نصرت رحیمي پرون ازادي راډیو ته وویل دغه پلان په عمل کېدو سره به د کابل امنیتي وضعیت ډېر بهتر شي.
ما در حوزه 11 پولیس سیر عملی کردیم که نتایج
ده وی مونږ په یو لسمه حوزه کې دا پلان تطبیق کړی او ښه نتیجه یې ورکړي، نو ځکه په ټول کابل کې د تطبیق وړ ده. له دې سره به پولیس په یو ځای کې نه وي او د کابل په ټولو سیمو کې به ګزمې لري.
د کابل د امنیت د بهبود لپاره دغه اقدامات روسلاغه کیږي چې امرالله صالح د کورنیو چارو وزارت سرپرست وزیر په توګه او همدارنګه د دې وزارت دپاره نوماند وټاکل شو. د افغانستان پر اساسي قانون د څارنې کمیسیون د افغانستان د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې ځان د دې هیواد له اساسي قانون څخه ښکاره سرغړونه بولي. دغه کمیسیون پرون د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره د اساسي قانون یو شپیتمې مادې ته اشاره کړې چې له مخې د ولسمشر دنده د 15 کلنۍ دورې د وروستي کال د جوزا په لومړۍ نیټه پای ته رسیږي. کمیسیون پر دې خبرې هم ټینګار کړی چې د ولسمشرۍ انتخابات د ولسمشر د دندې تر پای ته رسېدو مخکې د 150 ورځو ترمنځ ترسره کیږي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د یک شنبې په ورځ اعلان وکړ چې د ولسمشرۍ د ولایتي شوراګانو او ولسوالیو د شوراګانو د غزنی د ولسي جرګې لپاره انتخابات به د سرطان په 1:30 نیټه ترسره کړي. تر دې مخکې د کمیسیون د ولسمشرۍ د انتخاباتو نیټه د حمل یاوري 1:30 اعلان کړې وه. طبیعي پیښو ته د رسیدګۍ په چارو کې د افغانستان د دولت وزارت هیله ښیي چې د اسلامي هیوادونو د همکارۍ د سازمان غړي به په افغانستان کې له وچکالۍ ځپلو سره مرسته وکړي. د دې وزارت ویان تمیم احمد عظیمی پرون ازادي راډیو ته وویل دوید اسلامی هیوادونو د همکارۍ سازمان غړي به حماس چې په خایل مکسر همکاري کړي په افغانستان کې له هغه خلکو سره مرستې وکړي چې په دې هیواد کې وچکالۍ زیانمن کړي. ښاغلي تمیم دغه څرګندونې وروسته لاغه کوي چې دې سازمان له ټولو اسلامي هیوادونو وغوښتل چې په افغانستان کې له زیانمنو کسانو سره مرستې وکړي. طبیعي پیښو ته د رسیدګۍ په چارو کې د دولت وزارت د شمیرو له مخې له زیانمنو سره د مرستو لپاره 400 میلیونو ډالرو ته اړتیا لري. د شمالي کوریا مشر خبرداری ورکړی که واشنگټن هغه ژمنه چې د نړیوالو په وړاندې کړې عملي نه کړي او پر دې هیواد د بندیزونو پر لګولو ټینګار وکړي، نو شمالي کوریا به له امریکا سره په اړیکو کې نوی لوری ولټوي. کیم جنګ اون دا خبره د نوي میلادي کال د پایل په مناسبت په یو خپاره کړي بیان کې کړي. نوموړي تیر کال په سنگاپور کې د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره خپله لیدنه ستایلې او ویلي دي چې په دې لیدنه کې ګټورې خبرې وشوې او رغونکي نظریات تبادله شول. کیم جنګ اون ویلي چمتو دی چې هر وخت امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره بله لیدنه وکړي. نوموړي له امریکا غوښتي چې له جنوبي کوریا سره په خپلو شریکو پوځي تمریناتو کې ځنډ وکړي. د اسرائیل صدر اعظم وایي که لوی څارنوال د ته جنایي دوسیه هم واچوي دی به د صدارت لپاره بیا ټاکنونه لاس وانخلي. د اسرائیلو پولیسو سپارښتنه کړې چې بنیامین نتنیاهو دې رسمن په فساد تورن شي، خو د دې هیواد لوی څارنوال باید په دې اړه وروستۍ پریکړه وکړي. که نتنیاهو رسمن تورن شي دی بیا هم کولی شي په محکمه کې له خپل ځان دفاع وکړي. د اسرائیل لوی څارنوال تر اوسه په دې اړه چې آیا دی به د اپریل د میاشتې له انتخاباتو مخکې په دې اړه پریکړه وکړي که څنګه څنې دی ویلي. د اوکرين د ولسمشۍ انتخاباتي کمپاین د دوشنبه په ورځ رسمن پایل شو. ټاکل شوی چې دغه کمپاین د 2019 کال د مارچ د میاشتې تر 29 نیټې پورې دوام وکړي. د اوکرين د ولسمشۍ انتخابات به د 2019 کال د مارچ په 1 وشي. د اوکرين ولسمشر پیترو پوروشنکو تر اوسه رسمن نه دی اعلان کړی چې په دې انتخاباتو کې به کاندید وي که نه، خو ډېر د دې تمه لري چې هغه به د ولسمشۍ د دوهمې دورې لپاره هم ځان کاندید کړي. پوروشنکو د ولسمشۍ د 2014 کال په انتخاباتو کې په سلو کې په 450 رایو په ګټلو بریالی شوی و. او د واتیکان ویاند او د هغه مرستیالې پرون ناڅاپي استعفا وکړه. د دواړو ویاندویانو د استعفا خبر واتیکان په یو رسمي بیان کې خپور کړ. په بیان کې د ګریګ بورګ چې په خټه ارمنی دی او د هغه د مرستیالې هسپانوي پالو ګارسیا د استعفا د علت په اړه څه نه دي ویل شوي، خو دغه اقدام څو اونۍ وروسته له هغې کېږي چې د نړۍ د کاتولیک مسیحانو مشر پاپ فرانسیس ایټالوی خبریال او خپل نږدې ملګری اندریا تورنیلی د واتیکان لپاره مطبوعاتي مسؤول وټاکه. دوستانو خبرونه مل ازادۍ راډیو نه واوریدل. دا نور خبرونه زموږ په ویبپاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې هر وخت او هر کله چې وغواړئ کتلی شئ. اوس هم مخکې له دې نه چې د موسیقۍ خپرونې ته ورشو څو رپورټونه راخلو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د پلازمینې کابل د خام نیت په خاطر ثابتې بې اغېزې پوستې لرې کوي او پر ځای ګرځنده ګزمې او یو ناڅاپي پلټنې ډېروي. د دې وزارت د ویان مرستیال نصرت رحیمي وایي دا پلان د کابل په 11 ناحیه کې بشپړ شوی او په ټول ولایت کې تطبیقیږي. له دې سره د کابل د ولایتي شورا رئیس رحیم الله مجاهد هیله مندې ښیي چې د کورنیو چارو وزارت دا پلان په ښه توګه عملي شي. یوسف خان زدرانی پاړه رپورټ لري.
د کورنیو چار وزیر په توګه د امرالله صالح له ټاکل کېدو وروسته ظاهرا په دغه وزارت کې یو پر بل پسې د بنسټیزو تغیراتو د راوستلو ویل کېږي. د کورنیو چار وزارت د ویان مرستیال نصرت رحیمي د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د پلازمینې کابل د رواني او امنیتي وضعیت او د جنایت کوونکو د غافلولو په خاطر دا وزارت غیر اغېزمنې پوستې ټولوي، خو ګرځنده ګزمې ډېرې بي.
در حوزه 11 پولیس سیر عملی کردم که نتایج
ده وی مونږ په 11مه حوزه کې دا پلان تطبیق کړی او ښه نتیجه یې ورکړي، نو ځکه په ټول کابل کې د تطبیق وړ ده. له دې سره به پولیس په یو ځای کې نه وي او د کابل په ټولو سیمو کې به ګزمې لري
هر جای کابل.
د همدې موضوع اړوند کورنیو چار وزارت څخه په خبره شوې اعلامیه کې راغلي چې د کابل پولیسو ته د ډزو حق هم ورکړل شوی دی. له دې وړاندې د کورنیو چار وزارت ټول افغان پولیس او د وزارت منصوبین بهرنیو سفارتونو ته لتلو منع کړی وو. د کورنیو چار وزارت په نورو لارښوونو کې دا هم ویلي چې د وزارت منصوبین حق نه لري چې امنیتي معلومات او له نظامي یونیفورم سره عکسونه په رسنیو کې خپاره کړي. له دې سره د کورنیو چار وزارت د غوره مدیریت په هدف پولیس او د کورنیو چار وزارت منصوبین له نظامي یونیفورم او وسلې سره د واده په محفلونو، په هوټلونو، په جمعتونو کې د فاتحې له مراسمو او له کورنۍ سره په بازار کې لګرځېدو منع کړی دی. وزارت ویلي له دې عوامرو څخه سرغړونه، د نظم ماتونې، د پولیس پته د داغ او د پولیس یونیفورم ته د بې عزتۍ په توګه ګڼل کېږي. د نویو لارښوونو او اقداماتو ته په کتو د کابل د ولایتي شورا رئیس رحیم الله مجاهد هیله مندي ښیي چې د کورنیو چارو وزارت دا اقدام عملي کړي. خدای وایي د پوستو له لرې کولو سره به پولیسو ته د خلکو رسیده کمه شي. دی وایي پوخه به چې یو چیرته څه پېښه یا قضیه کېده، د پولیسو پوسته معلومه وه چې خلک به ورتلل او کولی شول چې خپل شکایت ثبت کړي. که پولیس په ګرځنده بڼه وي، خلک به یې په سختۍ سره پیدا کړي، او که 119 شمېرې ته هم زنګ وهي تر څو چې پولیس راځي، جنایت کوونکو به خپل کار سرته رسولی وي. بلخوا د امنیتي چارو کارپوهان له ډلې عتیق الله مرخیل وایي چې ګرځنده ګزمې ډېرې اغېزمنې دي.
ثابت پوستې نه چې په چارایزانه چې دي، باید تیار ګزمې چون رنجرونه دي، کېدای شي چې دغه پوستې ټول د شپه ورځ کې باید دوام ولري، دوامدار باید وي، نه چې یو ساعت نیم ساعت به ورکړي. بهترین لاره چې د خلکو نه کار واخلي کلانتر دی کوسینه. مثلا
دی وی د کابل ولایت غیر پلانی دی چې ل 500 ملیون ډیر نفوس لري، ځکه نو د غزمو لډیرولو سره نور داس پلانونه ته هم اړتیا ده چې د خلکو امنیتی ستونزې راکمې کړي.
د دوستانو زموږ غږ له آزادۍ راډیو نه اورئ. تاسو کولی شئ چې زموږ خبرونه، رپورټونه او اونیز پروګرامونه زموږ په ویبپاڼه آزادي راډیو ډاټ کام کې هم هر وخت او هر کله چې وغواړئ ومومئ. اوس هم دا چې د کابل چاپ د نن ورځې ورځپاڼو په کومو مسلو تبصرې کړي، حمید مومند ورته کتنه کوي.
د کابل ورځپاڼو د نن ورځې د بحثونو یوه برخه د نوي میلادي کال پیل او د سولې په تړاو وروستیو پرمختګونو ته ځانګړې شوې ده. ویسا ورځپاڼې لیکلې ده چې د باروتو په بدرقه کې یو بل کال هم داسې تیر شو چې 2013 میلادي کال په افغانستان کې د تروریزم په خلاف د جګړې له پیل نه تر ټولو خونړی کال بلل شوی دی. ورځپاڼې وړاندې خپرو شوو ځینو شمېرو ته په اشاره لیکلې ده چې په دې کال کې په داسې حال کې چې د پیټاګون د یو راپور له مخې په نهو میاشتو کې بهرنیو ځواکونو له 5000 زیات بمونه غورځولي، ټول ټال 40000 افغانان وژل شوي دي. ورځپاڼې لیکلی دی چې د ملي وحدت حکومت چې په خپل جوړښت کې له سختو اختلافاتو سره مخامخ و، له امنیت نه نیولې بیا تر ټولنیزو خدماتو پورې په ټولو برخو کې ناکامه وو. ورځپاڼې د ولسي جرګې انتخاباتو ته په اشاره لیکلی دی چې دا په تېره یوه نیمه لسیزه کې د درغلیو او سرغړونو له پلوه د انتخاباتو تر ټولو بده تجربه وه او پایلې دا دی له 15 ورځو وروسته هم نه دی اعلان شوي. دنیا ورځپاڼې لیکلی دی چې 2019 میلادي کال داسې مهال پیل شو چې تیر 2013 میلادي کال له امنیتي، سیاسي او اقتصادي ستونزو ډک وو او هر ورځ په اوسط ډول 19 ملکي وګړو ته مرګ ژوبله وختله. ورځپاڼې وړاندې د تیر 2013 میلادي کال مهمو پیښو ته په اشاره لیکلی دی چې په دې کال کې کله یوې خوا وسلوالو مخالفینو په ولایتونو خپلې حملې زیاتې کړې، له بل لورې بهرنیو ځواکونو هم په خپلو هوایي حملو کې د پام وړ زیاتوالی راوست او په تیر کال کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې شاوخوا 6000 بمونه چې د ملکیانو د مرګ ژوبلې یو لامل بلل کېږي وغورځول. ورځپاڼې لیکلی دی چې د امریکا لخوا له 19 کلنې جګړې وروسته په 2013 میلادي کال کې له طالبانو سره د خبرو پیل او له افغانستان څخه د نیمایي ځواکونو د ایستلو په اړه په واشنګټن کې د بحثونو پیلېدل هم د تیر کال مهمې پیښې وې. کابل ټایمز انګلیسي ژبې دولتي ورځپاڼې بیا لیکلی دی چې تیر 2013 میلادي کال کې له لومړۍ ورځې نه له امنیتي ستونزو سره مخامخ وو او د کال په اوږدو کې زیات شمېر ملکي وګړي ووژل شول، خو دغه کال ځینې مهمې لاسته راوړنې هم لري. د ورځپاڼې په وینا پر ټاپي پروژې د کار پیلېدل د افغانستان د صادراتو او وارداتو په برخه کې د اسانتیاو د رامنځته کولو لپاره، د هوایي دهلیزونو پرانستل، د ایران د چابهار بندر له لارې افغانستان سره د وارداتو او صادراتو د زیاتولو لپاره د هند هلې ځلې او د لاجوردو د لارې پرانستل خورا مهمې لاسته راوړنې بلل کېږي. په افغانستان کې د سولې په برخه کې روانې هڅې بله مهمه مسله ده چې د کابل ورځپاڼو پر پراخ بحثونه کړي دي. ملي ارمان ورځپاڼې له طالب استازو سره د لیدنې په اړه د ایراني چارواکو پر څرګندونو یو مطلب خپور کړی او لیکلی دی چې د ایران د بهرنیو چارو وزارت مرستیال د یکشنبه په ورځ په تهران کې د طالبانو له یو پلاوي سره لیدلی دی. ورځپاڼې د ایران د بهرنیو چارو وزارت د وین په حواله لیکلی دی چې د دې لیدنې اساسي هدف په هغو مواردو خبرې کول و چې د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د مخامخ خبرو په اړه وې. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا په تهران کې د طالبانو او ایراني چارواکو لیدنې ته په اشاره لیکلی دی چې له طالبانو سره د سیالو لوریو د کتنو سیالۍ ښه په درس کې روانې دي. ورځپاڼه لیکي چې وروسته له 19 کلونو جګړې کله چې امریکا پریکړه وکړه چې روانه کشاله د خبرو له لارې حل کړي، نو زلمی خلیلزادې د افغان سولې لپاره د خپل استازي په توګه وټاکلو، خو کله چې دی د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مخامخو خبرو په جوړولو کې ناکامه شو، نو دې مسلې د امریکا سیمه ییز سیالان راوپارول او لومړی روسیه د افغان سولې په تړاو د غونډې کوربه شوه. خو ورځپاڼه اوس د تهران هڅو ته په کتو لیکي چې روسیه، ایران او پاکستان هغه هیوادونه دي چې د افغان جګړه تمویلوي او د دوی لخوا د سولې په نامه روانې هڅې د سولې لپاره نه دي او هڅه یې دا ده چې خپلې ګټې پکې خوندي کړي. ورځپاڼې دغه حالت خورا حساس بلل او افغان حکومت یې سپارښتنه کړې چې د سولې نوښت په خپل لاس کې واخلي او د یو پیاوړي دریځه د سولې مسله مطرح کړي.
دوستانو، اوس هم مخکې له دې نه چې ونیس پروګرام ته ورشو د خپرونې وروستی رپورټ راخلو. ملګرو ملتونو خبرداری ورکړی چې که د یمن حوثي اغیان د نړیوالو مرستو د ویشلو په بهیر کې د غلاو او درغلیو مخه ونه نیسي، دې هیواد ته به د خوراکي موادو او نورو اړینو مرستو د رسولو لړۍ وځنډي. نور تفصیل نوریاس نوري دروري، ورپسې د سندرو پروګرام چې ستاسو پیغامونه او د خوښې سندرې پکې وړاندې کیږي خپرېږي.
دغه خبرداری د دوشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو د خوړو پروګرام WFP وروسته له هغې ورکړل چې د دې ادارې لخوا د یوې ترسره شوې سروې نتیجه ښیي چې دغه مرستې ډیرو مستحقو کسانو ته نه رسیږي. د خوړو نړیوال پروګرام ویلي چې د مرستو د لړۍ په ځنډولو سره به په یمن کې شاوخوا 3 میلیون وګړي اغیزمن شي. د اسوشیټډ پریس اژانس د راپور لمخې دا یو بې ساري خبرداري دی چې د خوړو نړیوال پروګرام ورکوي او هغه د دې ښکارندوی کوي چې فساد په یمن کې د قحطۍ له پراخېدو سره څومره مرسته کړې ده. هغه هیواد چې څلور کلنې کورنۍ جګړې پکې د نړۍ تر ټولو ناوړه بشري بحران رامنځته کړی دی. د ډبلیو ایف پی مشر ډیوډ بیسلی د حوثي یاغیانو مشر عبدالمالک الحوثي ته په یوه استولي لیک کې ویلي چې